السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د 12 بجو په خبري غړی کې نجیب عامر تاسو ته هر کله وای په دې خبرونه کې هم په پښتونخوا په سیما او پنړه کې چې څه حالات روان دي پاغي باندې د تر راپورونه مرکه او شنن لرو او کورونا یو نړیوالو رسپانو تبا کتنه هم کوو د خبرونه پر وستو شیبو کې کو وخت یاریو کا یو نیمه سندره به هم اوره خود دې هر سن وړاندې د دې محل خبرونه چې منور شای تاسو وړاندې کوي
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا حکومت وای د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو لپاره یې ټینګ امنیتي ګامونه په پام کې نیولي. نن په اسلام آباد کې د استنبول کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه کیږي. افغان چارواکي دغه کانفرنس د خپل هیواد لپاره مهم بولي او د ایران پوځ ویلي په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودګي یې د هیواد لپاره ګواښ دی. او اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت وای د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوې. د بلدیاتو وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره چټک امنیتي ګامونه په پام کې نیولي دي. دی وای
صوبایي حکومت د دې لپاره اف سی فرنټیر کانسټبلری د شانتي د بهر نه پولیس نه پیو وختلې صوبې نه بهر پرسکونی نه پری فوج ته ریکوست کړی دی او مختلف ټول نه پریم چې د نو بالکل پټول پولیس سټیشنونه باندې چې کوم حساس دي نه وته لګیدل توجه ورک.
په خیبر پښتونخوا کې د روان میاشتې په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د افاتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وای د اورګزو ایجنسی د بیزای شو خلکو د واپسې لړۍ به د راتلونکو روزو د میاشتې نه پښ شروع کوي. نو موړي د اتوار پورز مشال ریډیو ته په وزانګړې مرکه کې ویل
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی چې کار سټیک روانو پلان کې شته دا دا چې کله فیصله وشي کنه د ټایم بیا به ډی نوټیفای شي د کورمه والا لګ ډی نوټیفای شوی دي ځنه علاقې او اورګزای والا به کیږي.
دا په داسې حال کې دا چې د اورګزو ایجنسی بې ځایه شو خلکو مشال لري او تویلې د جنگ لوجې 15 کال وړاندې خپل کورونو پرې خودلو باندې مجبور شوی وو خو تر اوسه یو حکومت هیڅ تنظیم نه دی کړی. نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 15 کانفرنس د تیاریانو لپاره یو غونډه کیږي. د پاکستان د خارجه چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي په دې غونډه کې به د بیلابیلو هیوادونو چارواکي ګډون کوي خو مشري به یې د افغانستان او د پاکستان د خارجه چارو د وزارتونو اعلی چارواکي کوي. د نننۍ غونډې د ایجنډې په حق لا اسلام آباد کې د افغانستان د سفارتخانه بیان برکت الله رحمتي بیگم شال لري تو ویل
افغانستان دے نو مشری بھائی ہم دے ہیواد پر غاڑوی
د ایشیا د زړه د هیوادونو کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې په خوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمایز تفاهم په حق له شروع کړی وو. هندي چارواکي وایي د ایران چاه بهار بندر به چې افغانستان ته له نړۍ سره د یو ځای کېدو امکان برابروي د راتلونکي یو یا یو نیم کال په اوږدو کې پرانستل شي. د چاه بهار بندر په وسیله افغانستان د ایران د لارې سمندر ته او بیا نړۍ ته ترانزیټي تجارتي لاره ترلاسه کولی شي. هندي رسنیو د هند د ترانسپورټ د وزیر له خوا ویلي دي د راتلونکي کال تر دسمبر میاشتې پورې به دا بندر په فعالیت شروع وکړي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ بللی دی. جنرال احمد ضیا پارلیمان ته په وینا کې د ایران د نام نه کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د ایران د پوځ لا مضبوطولو باندې ټینګار وکړ. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې چپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه د پخوانه بدلې دی. د ایران د ځمکنیو ځواکونو کماندان د اندېښنه په داسې حال کې ښایي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قماندان جنرال جان کیمپل د شنبه په ورځ ویل داعش ډله په افغانستان کې د جنگیالو د برتی کولو په حال کې ده خو تر اوسه عملیات نه دي شروع کړي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د شام د انساني حقوقو یو اداره وای اسلامي دولت وسلوالې ډلې د دې هیواد په تاریخي خار په اميرا او خوښا کې په تیرو لس ورځو کې لږ تر لږه 211 کسان وجلی دي. یاد خار د رواني میاشتې د 14 نیټې راهیسې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په قبضه کې دي. په لندن کې میش د شام د انساني حقوقو د سارنې ادارې پرون ویل دوی د یادې وسلوالې ډلې لخوا د دغو وجنو معلومات راغونډ کړي چې پکې 12 ښځو او 14 ماشومانو په شمول 18 عام وګړي وجل شوي دي. دا راز د رواني میاشتې 14 نیټې راهیسې اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هومس خار په بیلابیلو برخو کې د شام د حکومتي ځواکونو 1.5 کسان وجلي. په دې کې هغه کسان هم شامل دي چې د بشار الاسد د رژیم د وفادارو مخبرانو تور پرې لګول شوی و. په شام کې د 2011 کال د مارچ راهیسې شروع شوې کورنۍ جګړه کې تر دې دمه لږ تر لږه 2,00,000 کسان وجل شوي دي. او بل خبر دا چې د انساني مرستو لپاره په 1,480 ټنه موادو بار یو سمندري جاز د یمن د نارامه عدن خار بندر ته رسیدلی دی. په یاد خار کې جګړې په زرګونو خلکو ته مرجوب لاړول او د انساني مرستو بحران یې رامنځته کړی دی. د متحده عرب اماراتو لاړخه استول شوي دغه موادو کې خوراک او داروګان شامل دي چې د دې خار بې ځایه شوي خلک ورته سخت ضرورت لري. د یوې اندازې مطابق خوښه 15,000 او 15,000 خلک متاثر شوي دي. عدن خار د شیا حوسی یاغیانو او د صدر عبدالرب ابول المنصور هادی د ملاتړي جنگیالو ترمنځ د سختې جګړې په نتیجه کې ویجاړ شوې ده. صدر هادی دا مهال په سعودي عرب کې جلاوطن دي. په عین حال کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحاد په یمن کې د یاغیانو خلاف هوایي بریدونه کوي. ویل کېږي چې د دې یاغیانو تر شا ایران ولاړ دی. دا تر دې دمه د مشال خبرونه اوس درته زموږ خبریال ریاض مساخیل د کرنسیو بای او موسم حال وړاندې کوي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګلپورز د پاکستانی روپې مقابله کې د بازي بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.03 روپې غستی کیږي او په 1.3555 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.67 روپې او 1.65 روپې یو یورو په 1.42 روپې او 1.42 روپې د سعودي عرب ریال په 1.26 روپې او په 1.15 روپې د متحده عرب اماراتو درهم په 1.45 روپې او په 30.60 روپې او یو افغانۍ په 1.08 روپې غستی کیږي او په 1.09 روپې خرڅیږي. اوس د موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به کوټه پېښور او بنوکي اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې لوړه درجه 3.3 او کم 14 پېښور کې 8.3 او 21 او بنوکي به 1.02 درجه وي.
خبرونه مو اوریدل. همدارنګه تاسو د کرنسۍ له بیې او د حواله حال هم خبر شوې. اوس ترته د دې خبرونې راپورونه درپیژنو. د پښتونخوا د انتخاباتو کمیسیون وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي، خو 8,000 د رایو ورکولو مرکزونه له امنیتي پلوه حساس ګڼل شوي. عوامی نیشنل پارٹی مشر اسفانیار ولی خان وایی د بلدیاتی انتخاباتو پر مهال به د میرمنو رای ورکونې ته زیاته پاملرنه کوي. نن په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نوم د کانفرنس لپاره د تیاری غونډه جوړیږي. د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د ګڼ شمېر نورو هیوادونو لوړپوړي چارواکي پکې ګډون کوي. د ورګزو بې ځایه شوي خلک وایي 15 کالونه زیات وخت یې وشو چې له خپلو سیمو بهر دي، خو د بیرته ستنولو غمې نه خوړل کیږي. پاکستان کې د ماشومانو د وضع په اړه هم یو راپور دراورو.
په ټوله دنیا کې چې کوم د ماشومانو مشکت دی نو هغې کې کمی راغلې ده، او پاکستان واحد هغه ملک دی چې په کومه کې په چایلډ لیبر کې د ماشومانو په مشکت کې اضافه شوې ده.
نور راپورونه هم لرو، را سره تم شه. دا مشال ریډیو دا په میډیم ویو شپږ سو یوش د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو د کمیسون چارواکي وای د بلدیاتی ټاکنو په لړ کې 8000 د رای ورکونې مرکزونه له امنیتي پلوه حساس ګرځول شوی دي، خو بل پلو دوی دا ډاډ هم ورکوي چې 1.5 مې د انتخاباتو لپاره تیاریاں بشپړې کړې دي. زموږ همکار مجید بابر په دې موضوع یو راپور جوړ کړی چې تاسو ته وړاندې کوو.
د پاکستان د انتخاباتو د کمیشن چارواکي وایي چې د روانې میاشتې په 1.5 نیټه په خیبر پښتونخوا کې د کېدونکو بلدیاتي ادارو د ټاکنو په لړ کې د یادی سوبې څخه د پاسه 8000 پولینګ سټېشنې په امنیتي توګه حساسې ګرځولې دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد کمیشن مرستیال کمیشنر خورشید عالم وویل
کم 8000 پولینګ سټېشن دي هغه حساس او انتهایی حساس ډیکلیئر کړی دي، او په هغه باندې به زیاته عمله کیږي. د هغې سره سره به کویک ریسپانس فورس هم وي، د هغې سره به کم موبایل ټیمونه هم هم ګرځي چې داسې څه واقعې پېښ نه شي صرف په پولینګ سټېشن باندې نه، بلکې په هغه علاقه کې اوور آل کې دی نو هم لاین اډر سچویشن برقراره دي.
دا چې کومې پولینګ سټېشنې حساسې ګرځول شوې دي، د هغې د امنیت ساتلو لپاره صوبایي حکومت څه انتظامات کړي دي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې الیکشن کمیشن ته د دغو حساسو پولینګ سټېشنو یا سیمو په اړه خبرتیا هم د صوبایي حکومت چارواکو ورکړې ده او د امنیت ساتلو پوره انتظام یې هم کړی دی.
دې کې هم لکه بیا کټګرایزیشن دی، پولینګ سټېشن ډېرې حساس او ځینې لکه کم حساس دي، احتیاط هغه غواړي. صوبایي حکومت د دې لپاره ایف سي فرنټیر کانسټیبلري په دغه شان د بهر نه پولیس نه پرې اوښتلې، صوبې نه بهر پولیس نه پرې، فوج ته هم ریکوست کړی دی او مختلف ټول نه پرېم چې دا بالکل د دې لپاره دغه کړی دی. او په ټولو پولیس سټېشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ زیاته توجه ورکړه.
د روانې میاشتې په 8 نیټه د یادې صوبې د اسمبلۍ په 95 حلقه ترسره شوو زمینی ټاکنو په اړه د ښځو د حقونو د ادارو لخوا د نیوکې مخې ته راغلي وي چې په ټاکنو کې ښځې د ځایي جرګو له لارې منعکړل شوې دي. دا چې آیا د دا ډول کړنو د مخنیوي لپاره انتخابي کمیشن کومه تګلاره جوړه کړې ده او کنه؟ خورشید عالم د دې پوښتنې په ځواب کې وایي چې د ښځو د ووټونو اچولو د لازمي کولو په اړه قانون جوړول د دغه هیواد د پارلماني ادارو ذمہواري ده، خو دوی په دې اړه ضابطه اخلاق جاری کړی دی.
کوم کوډ اف کنډکټ جاری کړی ضابطه اخلاق دا هی کې دا د چیک فرض کا داسې ثبوت راغی چې چا ګروپ یا داسې مشرانو یا پارټو سمایدو کړه او دا غي مویده هغه باندې ثابت شو چې هغه خواتین رو
د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان وایي چې که د بلدیاتي ټاکنو پر مهال چا هم ښځې د ووټونو اچولو نه منع کړي نو د هغوی پر ضد به قانوني کاروایي کیږي.
ښځې د ووټونو نه به څوک نه منع کوي، که چاته په زور منع کول د هغو خلاف به کاروایي کیږي. البته ښځې به په زور د کورونو نه راایسته کیږي، نو څوک به نه راوباسي د کورونو لپاره، ځکه چې دلته قانون نشته چې انسان په زور باندې د ووټ باندې مجبور کړي. که جرګه کې حکومت ته پته لګي هغه جرګه هم غلط وي، هغو خلاف به
د انتخابی کمیشن په وینا د راتلونکو بلدیاتی ټاکنو لپاره د انتخابی عملی 1,13,000 کسان روزلی، 2,22,000 بیلټ پیپر چاپ کړي او د امنیت ساتلو لپاره د 1,00,000 نه زیات امنیتی سرتیری ګمارلی دي.
د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفن یار ولی خان وایي په را روانو بلدیاتي انتخاباتو کې د دوی ګوند هڅه کوي چې په زیات شمیر کې میرمنې خپلې رایې استعمال کړي شي. نوموړی وایي که د دوی په ګوند کې دننه چا د میرمنو د رایې ورکونې مخالفت وکړ او یا یې هم په لاره کې خنډونه واچول، نو د داسې خلکو لپاره به په عوامي نېشنل پارټۍ کې هیڅ ځای نه وي. اسفن یار ولی خان د خبرې تېره ورځ په پېښور کې په یوه خبري غونډه کې کړي چې تفصیل تاسو ته شبیر جان دراوروي.
پېښور کې د خپل ګوند یوې جلسې ته د وینا په وخت د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان ویلي چې په دیر ضلع کې په پی کې 95 زمینی انتخاباتو کې زنانه منی کولو په لړ کې د دوی ګوند پلټنې پیل کړې دي، او راتلونکي بلدیاتي انتخاباتو کې که د دوی د ګوند یو غړی هم زنانه د ووټونو اچولو عمل نه منی کولو کې ککړ وموندل شو، نو دوی به د خپل ګوند څخه وباسي. د اسفند یار ولی خان د دغې پرېکړې په حق باندې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میافتخار حسین مشال لیډو ته صدارنګ وویل. نو نوموړی دا هم ویل چې دیر کې کدوی ته ثبوت میلو شو چې ګنې د دوی د پارټۍ غړو زنانه د وټون اچول نه منې کړی دي نو پزت به کاروای کولی شي. بلخوا راتلونکي په 13 مې بلدیاتي انتخاباتو لپاره امیدواران د عوامي نېشنل ګوند دغه پریکړه ستایي. ولې په خیبر پښتونخوا کې او سماجي کارکون قمر نسیم مشال لیړو ته وایي جتره سیاسي ګوندونو مشران بیان خور کړي خو ولې عمل درآمد پرې نه کړي.
اوس هم یو تازه خبر چې همدا شیبه مو تر لاسه کړ، د بلوچستان په هب سیمه کې د پاکستانی صدر پر زوی بمی برید شوی چې په دې کې د ګڼ شمیر کسانو د مرګ ژوبلې راپور نه دی. همدا شیبه له کوټې نه زموږ همکار خدای نور ناصر په لیک را سره دی. خدای نور ناصر، کاوریدونکو سره معلومات شریک کړئ.
مننه نجیب عامر، د بلوچستان صنعتي شار هب سیمه ده چېرته چې د یکشنبې او دوشنبې په منځنۍ شپه د پاکستاني صدر پرزوی سلمان باندې هغه مهال برید شوی چې دی په خپل قطار کې له هب شار څخه کراچۍ ته پر لاره او کراچۍ ته تیرېده. د سیمې د پولیسو له مشر بشیر بروهی سره مې له مخکې خبرې وشوې. هغه وایي چې د برید هدف د پاکستانی صدر ممنون حسین زوی وو، خو خپل د ممنون حسین زوی پکې محفوظ پاتې شوی. البته د 15 محافظان او لس منا ټول 15 ولسی وګړي په دې کې ژوبل شوي او 3 تنه ولسی وګړي په دې بمی برید کې وژل شوي دي. د برید مسؤلیت په کوټه کې ځای رسنیو ته بلوچ بیلتون غوښتونکې وسلواله ډلې بی ایل ای یا بلوچ لیبریشن آرمی قبل کړی او هغوی هم وایي چې د برید هدف یې د پاکستانی صدر ممنون حسین زوی و.
مننه تاسو نه. د خیبر پختونخوا د بلدیات وزیر عنایت الله خان وایي د هغو ټولو ډلو او خلکو پر ضد به دوی قانوني کاروایی کوي چې په بلدیاتي انتخاباتو کې د میرمنو په لاره کې خنډونه اچوي. نوموړي مشال لډیو ته په وزانګړې مرکه کې وویل چې د رایه اچونې د مرکزونو د خوندیتوب لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. زموږ همکار مجید بابر له عنایت الله خان سره خبرې کړي چې دراوروي.
بالکل، صوبایي حکومت دې ته تیار دی. دا حساسې چې ګرځولې د الیکشن کمیشن رپورٹ شوی دی، دا رپورٹنگ هم زمونږ ضلع انتظامیه کړی، دا ڈسٹرکٹ پولیس افسر کړی دی، دا ڈپٹی کمشنر کړی، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسر کړی چې کوم صوبائی حکومت ملازمین دی.
جی
بنیادی طور دې کې هم لکه بیا کیٹیگرائزیشن دی، سیشن ډېرې حساسې دي او ځینې لکه کمې حساسې دي، احتیاط هغه غواړي. صوبائی حکومت دې لپاره ایف سی فرنٹیر کانسٹیبلری دغه شانتی د بهر نه پولیس نه پرې اوختلې، صوبې نه بهر پولیس نه پرې، فوج ته ریکوست کړی دی او مختلف ټول نه پرې چې دنه بالکل لپاره کړی دی. په ټولو پولیس سټېشنو باندې چې کوم حساس دي هغه ته لږ زیاته توجه ورکړه.
تاسو باندې سیاسي ګوندونو یو الزام لګوي چې د صوبایي حکومت ډېر وزیران خپل ریسورسز په دې الیکشن کې ورچي او د هغې دپاره استعمالوي. تاسو دې جواب کې څه وایئ؟
دا غلطه خبره ده. زمونږ چې کوم دی وخت کې فنډونه خرچ کېږي نو دا زمونږ د 2014-15 د سلنه ترقیتي پروګرام هغه دي فنډونه دي. نو دې کې څه دغه نشته دی، نوی څه کار مونږ نه دی کړی. مونږ زاړه کارونه چې دي نو هغه مچور شوي دي، هغه اوس تنفیز ته ناوې کېږي. نو دې وجه نه دی دا خیال لري نږدې نوي فنډونه د دوی کار.
بل عنایت صاحب، د خزو د وټونو باره کې په دیر کې یو مسله شوې وه چې خلکو ویل د خزو به وټونو نه اچوي په دې موجوده الیکشن کې بلدیاتي ټاکنو کې. تاسو دا ممکنه کړې ده چې خزې په پراخ مټ وټونه واچل؟
ورته خزې د وټونو نه بسوګ نه منع کوي، که چاته په زور منع کول دا خلاف به کاروي کوي. البته خزې په زور د کورونو نه راځي کېږي، نو څوک باندې راوباسي د کورونو لپاره، ځکه چې دسته قانون نشته چې انسان په زور باندې د ووټ باندې مجبور کړي.
او د دې په لړ کې چې کوم جرګي کیږي یا کوم مشران خپلو کې د خزو فیصله کوي چې دی ووټ نه ورکړي،
جرګي زنګ بزما په دې ضلع، زما په دې ضلع کې هیڅ قسم د جرګې نه تشریح کی. جرګه کې حکومت ته پته لګي هغه جرګه مو غلط دی.
د خیبر پختونخوا د بلدیاتو وزیر عنایت الله خان چې ویل یې د مئی په 13 چې بلدیاتي انتخابات کیږي نو دوی به پوره هڅه کوي چې میرمنو ته زیاته ونډه پکې ورکړل شي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینې پس د ډیسټریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه پورس.
نن په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نامه د کانفرنس د تیاریو غونډه پیل شوې ده. د افغانستان، پاکستان او د ګڼ شمېر نورو هیوادونو لوړ پوړي چارواکي په دې کې برخه اخلي. د دې غونډې مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت سکرټر اعزاز احمد چودري په شریکه کوي. زموږ همکار ریاض موسی خیل له اسلام آباد راپور لري.
د خارجه دفتر ویان کاسی خلیل الله تر مخه د غونډې ګډه مشري د پاکستان خارجه سکرټر اعزاز احمد چودري او د افغانستان نائب خارجه وزیر حکمت کرزی کوي. د دې په خبره غونډه کې د ګډون لپاره افغانستان او نورو 12 غړو ملکونو او 14 مرستیال ملکونو ته بلنې ورکړې شوې دي. دا رنګ د 12 غیر سرکاري نړیوالو تنظیمونو نمائندگان هم غونډې ته را بلل شوې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د مطبوعاتو د سانګې مشر قادر یار خان وینا وا
غونډه شروع شوې ده او د خارجه چارو سلاکار سرتاج عزیز د دې پرانیسته وکړه. دا وخت خارجه دفتر کې غونډه روانه ده. کوم ملکونو ته چې موږ بلنه لیږلې وي د هغې ټولو نمائندگان په دې غونډه کې موجود دي.
مشال ریډیو چې کله د استنبول پر روسي لړکې د اعلی چارواکو د غونډې په حق له اسلام آباد کې د افغانستان سفارتخانه د لوړ پوړي چارواکي برکت الله رحمتي نه تپوسو کو نو دوې
د آسیا زلو پنځم وزارتي کانفرنس کم چې بعد روان کال په اخیره کې پاکستان کې کیږي او افغانستان به ورسره مرستیال چیرمین وي. د هغې لړکې دا غونډه کیږي چې پکې د ټولو ممبر ملکونو او مرستیال ملکونو اعلی چارواکي ګډون کوي. د افغانستان لخوا د نائب وزیر خارجه حکمت کرزی په مشرۍ کې یو پلاوی د افغانستان نمائندګي کوي. د غونډه کې د وزارتي کانفرنس په ایجنډا، طریقې کار او د هغې په نتیجو غور کیږي. وزارتي کانفرنس به روان کال اخیره کې کیږي. امکان دی چې نومبر میاشت کې وشي.
د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا کانفرنس د ضرورت او اهمیت په حکله مشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ایزو چارو کارپوه او خبریال طاهر خان وینا وا چې د دې اهمیت اندازه د دینه لګي چې افغان ولسمشر اشرف غنی په خپله چین کې شوې غونډه کې ګډون کړی و. طاهر خان زیاتوي
دوا مهم اهداف دي. یو پرمن او ترقی یافته افغانستان او بل د دې هدف هم په دې ټوله سیمه کې امن او ترقی ده. او دا مهم ذکر دي په دې کې چې کوم هیوادونه دي بیا خاص کر ګاونډیان او د غرمی سعودي عرب او متحده عرب امارات د دې په افغانستان کې رول ډیر زیات مهم په ماضي کې پاتې شوی دی. اوس یې هم ډیر زیات مهم رول دی او دې لپاره یو تیاری ذکر روان دی چې په افغانستان کې اوس نسبتا د سولې او د غرمی ترقی زیات ضرورت دی. اوس اسی هم د ګاونډیانو او د سیمې بلکې د نړۍ د ټولو زیات فوکس هم د افغانستان په مسله باندې دی.
د یادونه دا چې د آسیا زړه یا هارت آف ایشیا استنبول پروسی بنیاد په 2011 کال کې ایښودل شوې دی او دې کې د افغانستان، پاکستان، چین، ترکی، سعودي عرب او هندوستان په ګډون 14 مستقل غړي ملکونه شامل دي. د غرنګ د امریکا، برتانیا او یورپی یونین په ګډون 14 ملکونه د دې ملاتړ کوي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
د اورګزو قبایلی سیمې به کورشوي کډوال له حکومت غوښتنه کوي چې د دوی خپل سیمو ته د ستنولو غم دی اخري. دا کډوال وای 15 کال وشول چې له خپل سیمې راوتلې خو د بیرته ستنولو لپاره حکومت ګامونه نه پورته کوي. بل پلو د افتونو سره د مبارزې اداره وایي د اورګزو کډوال به د روانې روژې میاشتې نه پس خپل سیمو ته ولېږل شي. مجید بابر او نور حال.
د اورګدو قبایلی سیمې نه بې کوره شوي خلک د حکومت نه غوښتنه کوي چې دوی دې زر تر درخ پولیس سیمو ته ستانه کړل شي. د یادې سیمې د علمخیلو یو کس شامس خان چې د تیرو وو کالونه د هنګوز لی سره نږدې په زرګري سیمه کې د کډوالۍ جون تیروي وایي نو خو ورته حکومت د خپلو سیمو د امنیتي حالاتو په اړه معلومات ورکوي او نه یې خپلو سیمو ته ستنوي.
خواجہ کیم کم داور کم سے کم شپیک کا لوشو یاران پکے پرادہ دی پوشوے گرمی دا دیر سا حالات تی کنا مجبوری حالات نو پاس مو ہی جانسی لگا خبر دا سی دا کنا شپیکو سات سال وشو دا مور نا رگلیو نو پاس اس دا پتہ نا لگی جی سے لگا امن پکې شته او نشته څه حساب نه او دا پته نشته چې څنګه علاقې ته متاثر د خپل علاقو ته لاړ شي.
شمس خان د بری ورکزو د عالم خیلو نه اووه کاله مخکې په یادو سیمو کې د وسلوالو د موجودیت له امله په کډه کولو مجبوره شوی و، خو په یادو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ د 2010 میلادي کال د مارچ په میاشت کې د خوخ بدشم په نامه عملیات پیل کړل او ځایي ولس سره یې ژمنه کړې وه چې په یو څو میاشتو کې به سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي، خو د 15 کالو تیرېدو نه باوجود اوس هم په زرګونه کورنۍ د کډوالۍ ژوند تیروي. په دې اړه مو چې کلا د قبایلي سیمو لپاره د آفتونو سره د مبارزې د ادارې ډایرکټر جنرل اکرام الله خان نه وپوښتل چې د ورکزو نه بې کوره شوي خلک به خپلو سیمو ته کله ستنوي. نو اکرام الله خان وای
دوی واپسی د ټینټیټیولی رمضان نه پس پروګرام دا دی چې رمضان نه پس به کوو، خو اوبویسلی په دې کې فیکټر وی
پاکستان پوز دعوا کوي چې د کوزی او رغزو ګڼ شمیر سیمې د وسلوالو نه پاکې کړي او کډوال یې خپلو سیمو ته ستانه کړي دي، خو د بری رغزو ډیرو سیمو کې اوس هم وخت په وخت د پاکستان جنگي الوتکې د وسلوالو په اهدافو هوایی بریدونه کوي.
دا مشال ریډیو دا
د ملګرو ملتونو د ماشومانو د لپاره اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو راپور کې لیکي په دغه هیواد کې ماشومان د کار روزګار په وخت کې مشکلات لري، دوی د ذهني او جسماني مسالو نه تیریږي او بیا د ماشومانو د تحفظ لپاره قانون سازي او پر دغه عمل هم پوره نه ده شوی. په دې اړه نور تفصیل له فرخنده اسد نورو.
د ملګرو ملتونو د ماشومانو لپاره کارکونکو اداره یونیسف د پاکستان په اړه په خپل یو ریپورت کې وایي د دغه هیواد قانون د ماشومانو تحفظ نه کوي. په دغه ریپورت کې راغلي سناسه 15 کال وړاندې پاکستان دا ویلي وو چې دوی به د دغه هیواد په ماشومانو مزدوري کول ختموي، خو تر اوسه پورې په دغه څه عمل نه دی شوی. په پاکستان کې د ماشومانو د حالت په اړه په دې ریپورت کې دا ویل شوی دی د دغه هیواد قانون د ماشومانو په تحفظ کولو کې پاتې راغلی دی او باید اسلام آباد په دې د ملګرو ملتونو سره کړې ژمنې سرته ورسوي. په دې لړ کې د تیر پوځي ولسمشر جنرال پرویز مشرف په وخت کې په 2000 کال کې یو پالیسي جوړ کړل شوی و چې د دغه ملک به په ماشومانو مزدوري کول ختموي. دا چې په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره قانون سازي شوی او کنه، په جواب کې په اسلام آباد کې د ماشومانو د حقونو لپاره د کارکونکو نړیوالې ادارې سیف دی چلډرن یو کارکونکو ارشد محمود وایي
ټول دریو صوبو کې کم ځای کې نه ده شوی، هغه بلوچستان دی. دې وخت کې د بلوچستان کې د ماشومانو د تحفظ په حوالے سره قانون سازی نه شوی او دغه فیډرل قوانین نه دا لاګو دي. خو په صوبایي سطح باندې مثلا په خیبر پختونخوا کې د خیبر پختونخوا چایلډ پروټیکشن اینڈ ویلفیئر ایکٹ 2010 کې کم دی، نو هغه راغلی دی. په سندھ کې سندھ چایلډ پروټیکشن ایکٹ 2011 راغلی دی او د پختونخوا دا قانون چې دی نو دا دې وخت کې د ماشومانو د تحفظ په حوالے سره زما په خیال د نورو صوبو په مقابله کې د ټولو نه بهتر قانون، خو اصل مسله چې دا هغه قوانینو باندې چاهے دا قوانین دي یا چې کوم دي نمخ کی کوم موجود وي فاقي څه کوم چې قوانین ساري عمل درآمد.
په 2009 کال کې د پاکستان حکومت بیا د ماشومان لپاره د تعلیم یو پالیسی جوړ کړه چې ماشومان به کار نه کوي او ټول ته به یو شان تعلیم ورکول کیږي. اوس ته اتلسم بدلون لاندې دا اختیار د صوبایي حکومتونو سره دی چې دوی څنګه د ماشومان حقونه خوندي ساتي. د ماشومان لپاره کارکونکو ادارې سپارک د خیبر پختونخوا یو مشر جهانزیب خان بیا وایي په تیرو کلونو کې په پاکستان کې د مزدور کار ماشومان شمیره زیاته شوې ده.
من چې کله ماشوم په سکول کې نه ناغا په مختلفو ورکشاپونو کې بازار او کورونو کې هغه کار کول غواړي او کار کوي، نو دا واقعي ده چې لکه کوم هوایو چې کوم د آی ایل او چې کوم انټرنیشنل لیبر ارګنایزیشن دی داغي ریپورٹ کې اغیم دا وایي چې په ټوله دنیا کې په ټوله سیمه کې په ټوله نړۍ کې چې کوم د ماشومانو مشکلات دي نو هغه کې کمی راغلی ده او پاکستان واحد هغه ملک دی چې په کومه کې چې کوم چایلډ لیبر دی او خاص کر په خصوصي توګه باندې زموږ کومه صوبه ده خیبر پختونخوا او چې کوم قبایلي سیمې دي نو دلته په چایلډ لیبر کې د ماشومانو په
مشقت کې اضافه شوی ده.
د سیو دی چلډرن نا ارشد محمود دا هم وایي په پاکستان کې د ماشومانو په اړه اوس هم قانون سازی پوره نه ده شوی، او بیا په بلوچستان صوبه کې خو دغه مسلې ته هیڅ پام نه دی ورکړل شوی، او نه د ماشومانو نه د کار اخیستلو او یا د کار په دوران د دوی مشکلاتو ته څه پاملرنه شوې ده.
د فرخنده اسد د همدې راپور سره د خبرونې نیمای برخه ترسیګو دولس نیمې بجې کېدون کې دی. په پوره دولس نیمې بجو به تاسو د منور شانه د دې محل لن خبر نه اوري.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي د راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو په لړ کې د صوبې 8000 پولینګ سټیشنونه حساس ګرځول شوې. د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله پرون مشال ریډیو ته ویل د انتخاباتو د امنیت لپاره ټول ضروري امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د مئی په 13 نیټه بلدیاتي انتخابات کیږي. د قبایلی سیمو د افاتونو سره د مبارزې د ادارې مشر اکرام الله خان وایي د اورګزو ایجنسی د بدایي شو خلکو د واپسې لړۍ به د روانې روجې د میاشتې نه پاس شروع کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اورګزو ایجنسی بدایي شو خلکو ویلي د جنگ له وجې 15 کال وړاندې خپل کورونو پریښودلو باندې مجبور شوي وو، خو تر اوسه یې حکومت هیڅ انتظام نه دی کړی. نن په اسلام آباد کې د ایشیا د زړه د هیوادونو د 5م کانفرنس د تیاریانو لپاره غونډه شروع شوه. افغان چارواکي وایي یاد کانفرنس یې د هیواد لپاره ډیر اهمیت لري. دغه کانفرنس چې د استنبول بهیر په نامه هم یادیږي په 2011 کال کې پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی د افغانستان د حالاتو او د هغې لپاره د سیمه ییز تفاهم په حق شروع کړی وو. د ایران د ځمکنیو ځواکونو کمانډر په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش موجودګي د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. جنرال احمد ضیا پارلیمان ته په وینا کې د ایران د نام نه کولو لپاره د داعش ډلې هڅو ته په اشاره سره د خپل پوځ د لا مضبوطولو په اړه ټینګار وکړ. د شام د انساني حقوقو یوه اداره وایي اسلامي دولت وسلوالې ډلې د هیواد په تاریخي ښار په امیرا او خواوشا کې په 13 ورځو کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه 218 کسان وژلي دي. د وسلوالې ډلې حزب الله مشر ویلي جنګیالي به یې د شام په کورنۍ جګړه کې د حکومتي ځواکونو د ملاتړ لپاره خپل موجودګي سیوا کړي. او د انساني مرستو په لړ کې د متحده عرب امارات له اړخه یو سمندري جاز د یمن د ناارامه عدن ښار بندر ته رسیدلی دی چې پکې د دې ښار څخه باندې 15 لکه جنگ ځپلي خلکو لپاره 4.5 ټنه خوراکي او روغتیايي مواد استول شوي دي.
منور شادر ته لنډ خبرونه وړاندې کول. اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. ورزو اسلام آباد ته زموږ همکار رابعه اکرم خان د نن ورځې ورځپاڼې لوستې.
مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبې په اړه ټول سیاسي ګوندونو سره مشاورت کولو لپاره یو ځل بیا سیاسي ګوندونو ته بلنه ورکړې کیږي. ادارې وایي دا د حکومت لخوا یو ښه اقدام دی. دا بلنه سیاسي ګوندونو ته ورکول پکار ده او ورته دومره موقعه ورکول پکار ده چې هغه خپل موقف غور او فکر سره جوړ کړي. ادارې لیکي د اقتصادي راهداري منصوبه دومره د اهمیت وړ ده چې د سنجیدګۍ تقاضا کوي. باید چې په دې د نارو پسې د دې په حقایقو خبرې وکړې شي. ادارې وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان وایي چې حکومت اصلي منصوبه پټه کړې ده. دا شان د عوامي نېشنل ګوند اسفنیار ولی خان وایي چې منصوبه کې بدلون کیږي او د حکومت موقف دی چې منصوبه کې بدلون نه کیږي. ادارې وایي دا یو غټه منصوبه ده چې د ملک حکام ترقی ورسره تړل شوې ده او د ولسی نمائندو مطابق چې د دینه د ملک یو حصہ هم محرومه پاتې نشي. ادارې اخیری کې لیکي چې نوایي چې د راهداري به د بلوچستان نه تیریږي چرته چې حالات ناسازه دي. نو یو خو دا خطر ده او بل خو دا سیاسي اختلافات. نو داسې اتفاقي رائے زر پیدا کول پکار ده چې د منصوبې سرکار شروع کړی شي او د دې فائده ملک حکام ته ورسی. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي سټیټ بینک آف پاکستان د روان مالی کال مالیاتي پالیسۍ اعلان کړی دی او د سود په شرح کې 1% کموالی راوستی دی. اوس به دا شرح 0% وي، مخکې 8% وه. ادارې لیکي د سود په شرح کې کموالی سره معاشي هلې ځلې سیوا کېدی شي، زیاتې کاروباري قرضې اخیستل کېدی شي، دې سره د روزګار نوې موقع پیدا کیږي او د ملک په مجموعي خوشحالۍ کې هم اضافه کیږي. ادارې زیاتوي په دې تناظر کې د اطمینان خبره دا ده چې روان کال د سود په شرح کې د دریم سر کموالی راغلی دی. په وینا د معیشت خوالی په اسبابو کې د حکومت معاشي حکمت عملی نه علاوه سازګاره نړیوال حالات هم دي. ادارې لیکي وفاقي بجټ به د روان جون په میاشت کې وړاندې کیږي او د دینه یو څو ورځې مخکې د سود په شرح کې کموالی دا اعلان ډیر اهم دی او دا امید کیږي چې د دې خاص رات به روان مالی کال باندې هم وي. حکومتي بجټ سکیمونو کې خپل پیسې ساتونکي خلکو په آمدنۍ کې به د دینه کموالی راځي. باید چې حکومت د ریټایرډ او ضرورتمند خلکو مسله هم هوار کړي. ادارې خیر کلی کی حکومت لا پکار ده چې داسې خلکو لپاره خصوصي سکیمونه معرفي کړي چې هغه د اسلامي تعلیماتو مطابق د خپل جایزه آمدنۍ نه خپل ضرورت پوره کوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ډان رسپانه لیکي چې په پاکستان کې پوځي عدالتونه یو لوی سیاسي مسله ده او د دې دوام ستونزې جوړولی شي. بل پلو له دوبۍ خبرېدونکي د نېشنل اوپینین رسپانه بیا د افغانستان او پاکستان ترمنځ د استخباراتي تفاهم لیک په اړه یو مقاله خپره کړې ده. اسرار علم مومن د دواړو مقالو مهمه برخه دراوروي.
ډان رسپانه لیکي چې د پاکستان سپریم کورټ په دوو پوښتنو کې راګیر دی. لومړۍ پوښتنه دا ده چې آیا کوم آئینی ترمیم کله د لمنځه تللی شي. دویمه پوښتنه دا ده چې آیا یوویشتم آئینی ترمیم چې د پوځي عدالتونو د جوړولو لپاره شوی و په جزوي توګه یا په مکمله توګه د ختمېدو په معیار پوره دی او که نه. په مقاله کې راغلی دی د پاکستان پارلمان د یاد آئینی ترمیم په منظورولو سره په دې هیواد کې موجوده عدالتي نظام او بشري حقونه له پامه وغورځول. خو دلته کې مسله دا ده چې د جرمونو د مخنیوي موجوده عدالتي نظام مؤثره نه دی او پکې اصلاحاتو ته اړتیا ده. خو خبره دا ده چې پارلمان کله هم د حکومت پام دې خبرې ته نه دی راګرځولی چې په عدالتي نظام کې موجودې نیمګړتیاوې ختمې کړي. په اداره کې راغلي دي کچرې په عدالتي نظام کې اصلاحات نه کیږي نو جواز ته چې د یوویشتم آئینی ترمیم د لارې جوړ شوي پوځي عدالتونه تر 2018 کال وروسته هم دوام وکړي. بلخوا دی نېشنل ورځپاڼه لیکي افغان ولسمشر اشرف غنی د څوکۍ سنبالولو سره سم واضح او ښکاره تګلاره خپل کړې او د خپل پخوانی افغان هم منصب حمید کرزی برعکس له پاکستان سره نږدې اړیکې غواړي او په دې لټه کې دی چې له دولت مخالف وسلوالو سره د سولې په خبرو کې د اسلام آباد ملاتړ ترلاسه کړي. په مقاله کې راغلي دي د محمد اشرف غنی لپاره د خوشقسمتۍ خبره دا ده چې نوموړي پر داسې وخت د ولسمشرۍ څوکۍ سنبال کړي چې ښکاري پاکستان هغه وسلوال هم د لمین زوړل غواړي چې د افغانستان د بې ثباته کولو هڅې کوي. په مقاله کې راغلي دي د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اړیکو په لار کې داسې کوم خنډونه نشته چې لری کېدې نشي او تر ټولو مهمه دا چې ښکاری امریکا چین او روس هم غواړي چې پاکستان او افغانستان یو بل ته نږدې شي. خو د هر څه باوجود داسې ښکاري چې افغان حکومت له پاکستانه خوشحاله نه دی او هغه ځکه چې د طالبانو لخوا د سپرلي عملیاتو د غزیدو او د داعش وسلوالې ډلې لخوا د دړکو له وجې په محمد اشرف غنی فشار مخ په زیاتېدو دی او د غنی استازي چې د پاکستان په مرسته طالبانو ته د رسېدو هڅې کوي لا هم نه دي بریالي شوي. پوښتنه دا ده چې آیا د دې وجه د پاکستان د پوځ دو مخیزه پالیسي ده او که څنګه. د مقالې کونکي په خبره که څه هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي چې د دولت مخالفه وسلوالو مشرانو ملا محمد عمر او جلال الدین حقانی ته رسایي وشي، خو دلته کې ستونزه دا ده چې نه خو دغه مشران او نه هم پاکستان په وړو وړو ډلو کې تقسیم شو وسلوالو ډلو باندې کنټرول لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور د خپل هیواد لپاره ګواښ بولي. احمد ضیا پردستان پارلمان ته په وینا کې وویل هیواد یې له نویو ګواښونو سره مخامخ دی. د ایران د جکپوړې پوځي مقام د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان ویلي چې اسلامي دولت ډله په افغانستان کې په ډیر جدیت سره د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده. نو تفصیل اورو د احمد تکل نه.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان په افغانستان او پاکستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش حضور او د ایران د ناامنه کولو لپاره د دې ډلې هڅو ته د اشارې په ترڅ کې د دې هیواد د پوځ د تجهیز پر اړتیا ټینګار وکړ. جنرال احمد ضیا پوردستان پارلمان ته په وینا کې وویل داعش ډله د ایران پولو ته نږدې فعاله ده.
امروز نیروهای گروهک تروریستی و تکفیری در نزدیکی های مرزهای ما هستند.
د ایران د ځمکنیو ځواکونو قومندان وویل هیواد یې د ګواښونو له یوې نوې څپې سره مخامخ دی چې د بڼې او اندازې له پلوه تر پخوا توپیر لري. پردستان همداراز یادونه وکړه چې په افغانستان او پاکستان کې د داعش د پښو په لیدل کېږي او په داسې شرایطو کې د ایران پوځي ځواکونه باید ښه تجهیز او سنبال شي. د هغه ګواښونه هم یاد کړل چې داعش تیر کال د ایران لپاره جوړ کړي وو. د ایران د ځمکنیو ځواکونو قمندان دا اندېښنه په داسې حال کې ښیي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د شنبې په ورځ وویل داعش ډله په افغانستان کې د جنګیالیو د استخدام په حال کې ده، خو تر اوسه یې عملیات نه دي پیل کړي. کمبل خبریالانو ته وویل داعش د خپل پرمختللي کمپاین په ترڅ کې د ټولنیزو شبکو له لارې په افغانستان او پاکستان کې جنګیالي استخداموي. کمبل زیاته کړه هغه وسلوال چې په تیرو لسو کلونو کې د افغان حکومت د پرځولو په مقصد له خپلې جګړې څخه ناامیده شوي دي له داعش ډلې سره یو ځای کیږي، خو جنرال کمبل خبرداری ورکړ چې داعش ډلې ته به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې هم د عراق او سوریې په څیر حضور ولري. جنرال کمبل همدار زیادونه وکړه چې د افغانستان خلک عموما د اسلامي دولت ډلې له نظریاتو سره جوړ نه دي او همدا مسله کېدای شي چې په افغانستان کې د دې ډلې د پرمختګ مخه ونیسي.
د المان غږ راډیو په پاڼه یو مقاله خپره شوې چې ورکی راغلی د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د تفاهم لیک په سر په افغانستان کې سختینه وکی کیږي. عام افغانان داسې ګڼي چې د پاکستان پوځ د وسلوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه ممکنه ده چې دوی د ترهګرۍ په ځپلو کې د افغانستان سره مرستندوی واوسي؟ فرخند اسد د دې مقالې مهمې برخې دراوروي.
د جرمنی ډاوچه ویله رادیو لیکي د پاکستان او افغانستان حکومتونه پر دې سره سلا شوې دي چې په سیمه کې د امن لپاره به د یو بل سره استخباراتي معلومات شریکوي. ځینې سیرونکي داسې فکر کوي چې د پاکستان پوځ د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره اړیکې لري، نو د استخباراتي معلوماتو شریکول به دومره ګټه ونه رسوي. د نوړاندې د پاکستان د پوځ ویان میجر جنرال عاصم باجوا دا ویلي وو چې د دغه هیواد استخباراتي اداره ISI به د افغانستان د استخباراتي ادارې سره په ګډه د وسلوالو خلاف په عملیاتو کې همکاري کوي، خو د دغې څه تفصیل یې نه دی ورکړی. د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ دا خبرې له هغې سم دستروستو مخې ته راغلې چې وزیر اعظم نواز شریف کابل ته لاړو. له کلونو راهیسې د افغانستان حکومت په پاکستان تور لګوي چې پوځ او استخباراتي ادارې یې د طالبانو او وسلوالو سره تړاو لري او د دوی په ملک کې بدامني خوروي، خو پاکستان بیا دغه تورونه ردوي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي په سوسو واردا ویلی وو چې له پاکستان او سبال راوړي او بیا په دغه هیواد کې ترهګر بریدونه تر سره کوي. کله چې ولسمشر اشرف غنی واشنگتن ته لاړو نو هلته یې دا اول چې افغانستان او پاکستان دواړه اوس باید د یو بل په اړه پالیسی بدل کړي او د سیمې د امن لپاره په ګډه کار وکړي. ځینې سیرونکي دا هم وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د ولسمشر غنی د راتګ سره د یو نوي دور پیل شوی دی. له افغانستانه شپږ عسکر د پاکستان د پوځ ټریننګ مرکز کاکل ته لاړل چې هلته به روزنه ترلاسه کوي. دغو کیډټانو ته به تر اتلسو میاشتو پورې روزنه ورکړل کیږي او د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د دواړو هیوادونو د لوړپوړو چارواکو ترمنځ د خبرو یوه سلسله هم پیل شوې ده چې د سیمې پر امنیت او پر یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو خبرې کوي. دا شبلې لیکي د پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو په خبره په افغانستان کې ډېرې نیوکې هم روانې دي. ډېر افغان څېړونکي د پارلمان غړي او د مدني ټولنې ځینې مشران داسې فکر کوي چې ISI د طالبانو او نورو وسوالو ډلو سره مرسته کوي، نو بیا څنګه به دغه معلوماتو له شریکولو سره په سیمه کې امن او سوله راشي؟
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په یو مقاله کې راغلی په کراچۍ کې د اسماعیلی لګکیو د وژنې پیښې کوي خواته د امنیتي ادارو ناکامي په ډاګه کړه، نو بلې خواته دا خبره هم ښکاره کړه چې په دې هیواد کې اقلیتونه د څومره ګواښونو سره مخامخ دي. زموږ همکار منور شادر ته د دې لیکنې مهم ټکي وړاندې کوي.
دی ایکسپریس ټریبیون ورسپانې په دې لیکنه کې راغلی په پاکستان کې د واک ټینګولو لپاره د ډیر وخت راهیسې د مذهب نوم استعمالیږي، خو د پخوانی امیر جنرال ضیاءالحق په دور کې دا سلسله ډیره زیاته شوه چې پکې نوموړي د حکومت واګې خپلو لاسو کې ټینګ ساتلو لپاره د ژوند په هره برخه کې د مذهب استعمال شروع کړو. بیا په دغه موده کې په افغانستان د شوروي یرغل خلاف جنگ لپاره هم نړیوالو قوتونو د جهادیانو مرستې کولې چې په نتیجه کې مذهبي سخت دریزي لاسې واشوه. ورسپانه لیکي په جنوبی اشیا کې د ترهګرۍ په اړه معلومات جمع کوونکی وی دارې ویلي چې په پاکستان کې دا مهال خواوشه اتصل وي کورنۍ سیمه ایز او نړیوالې وسلوالې ډلې موجود دي. دا ډلې د خپل خاص فکر نه علاوه د نورو ټولو مسلمانانو مخالفي دي او وخت په وخت پرې وسلوال بریدونه کوي.
د ورځپاڼې په وینا په نړۍ کې نن سبا د هر ډول سخت دریځۍ مخالفت کیږي، خو پاکستان لا هم د مذهبي سخت دریځۍ په اړه واضحه تګلاره نه لري. په دې هیواد کې اوس هم د ځینې ادارو او سیاسي ګوندونو خلک په وسلوالو کې د ښه او بدو وسلوالو فرق کوي، او په دې نظر دي چې په پاکستان کې بریدونه نه کوي نو د هغو وسلوالو خلاف کاروایی نه ده پکار. ورځپاڼه لیکي په دې وروستیو کې د پاکستان یو شمېر حکومتي او پوځي چارواکو ویلي چې په دې هیواد کې د هند استخباراتي اداره را بدامنی پیدا کوي، خو پوښتنه دا ده چې د دې مخنیوي به څوک کوي؟ یعنی امنیتي ادارې او حکومت د اقلیتونو په تحفظ کې ولې ناکامه دي؟ ورځپاڼه په آخر کې لیکي چې پاکستان د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې نه هیڅ سبق نه دی زده کړی، او دغه وجه ده چې په دې کې د بدلون په اړه هم سنجیده نه ښکاري. پاکستانی چارواکي د ترهګر بریدونو صرف غندنه کوي، خو په دې کې د ککړو ډلو خلاف د عملیاتو توان نه لري. دا وجه ده چې وسلوال پر رڼا ورځ د ټولنې بیلابیلې برخې په نښه کوي او حکومت یې په مخنیوي کې بریالی نشو. د ورځپاڼې په وینا پاکستان کې اقلیتونه یوازې ژوندي پاتې کېدل غواړي، خو آیا حکومت یې صرف دا غوښتنه هم نشي ترسره کولی؟
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونیزی خبرونی
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی او ریدلی او لیدلی شد.
د پاکستان سٹیٹ بینک د سود یا گٹی پا کچا کی یو فیصد کم اعلان کر. حکومت وائی د دی گام سر با کاروباری حلی زلی سود منی شی او خلکو تبا د روزگار نوی دری سی پرانی سل شی. د پاکستان سٹیٹ بینک دو میاشتې وړاندې هم د سود پا کچا کی نیم فیصد د کم والی اعلان کرو. لی اسلام آباد احمد اللہ پا دی موضوع دا راپور لاری.
په پاکستان کې د سود شرح د تاریخ کمترین کچ یعنی 0% ته راغلی ده. دا اعلان تیر ورځ د پاکستان مرکزی بینک په شپږمې مالیاتي پالیسۍ کې کړی دی. د مرکزی بینک مشر اشرف محمود وترا د خالی پورس خبری غونډې ته وویل چې د ملک د معاشي صورتحال پر رڼا کې او په ملک کې سرمایه کاری ته وده ورکولو لپاره د سود په شرح کې 0 بیس پوائنټ یا 0% کمې کړی شوی دی. د کمی وروستو چې دا شرح د 8% نه 0% ته راغلی ده. د نوموړي وینا وه چې د سود په شرح کې د کمی نه به په ملک کې تجارت رتی حلی زلی زیاتی دو سره سره نجی شعبه به په اسانۍ سره قرضه هم ترلاسه کولی شي چې ورسره به په ملک کې د روزګار نوی موقع پیدا کیږي. د نوموړي په وینا چې نوی پالیسی به د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه عملي وي. د یادونې ده چې مرکزی بینک د روان کال په مارچ میاشت کې 15مه مالیاتي پالیسی اعلانولو په وخت د سود په شرح کې 50 بیس پوائنټ یا 0.5% کمی هم کړی و. مشال ریډیو سره په خبرو کې د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې حکومت د تیرې سمودې راهیسې د سود په شرح کې کمې کوي، کم چې د ستاینې وړ دی.
یو خو ملک چونکه انرژي کرایسیس دی او دغه شان په فارن ډایرکټ انویسټمنت او ډومېسټک انویسټمنت د مخ کې نه ډېر کم دی، نو ملک ته د انویسټمنت د سرمایه‌کاری ډېر غټ ضرورت دی.
یاد دی وی چې مالیاتي پالیسی هر دوه میاشتې پس اعلانېږي چې پکې د بانکونو نه اخستونکو قرضو باندې د منافع یا سود په شرح کې د کمی زیاتی سره سره د ملکی معیشت په حق له اولس ته خبرونه ورکړی کیږي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په داسې حال کې چې په شمالي وزیرستان کې د ګرځبندیز له وجې ځایي خلک خپل ناروغان د ښاري سیمو روغتونونو ته په وخت نشي رسولی، په لرې پرته سیمه شوه کې یو شخصي روغتون جوړ شوی چې ورکې د نارینهو تر څنګ ښځینه ډاکټرانې هم د خلکو درملنه کوي. د سیمې ولس د دې روغتون په جوړېدو خوشحاله برېښي. د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر له بنو نه د راپور موږ ته رسولی.
شمالی وزیرستان لره پرته سیمه تحصیل شوه کې ځایي خلکو د صحت سہولتونو کمی پوره کولو په لړ کې په خپل شخصي روغتون خلاص کړي چې په کې درې زنانه ډاکټرې هم کار کوي. د دغه شخصي روغتون مالک زین الله مشال ریډیو ته وویل
د اسپیټل چې کوم دیو جنا جوړ کړي دل درد نه کار کې غدلا کنه دل ټل بند تو پلاین شو خلک ډېر زیته مسله حل شوی. یو خو دلته مطلب علاج هي مقابله نه کیږي او بلکې ما پیسې نه کامې دي. اکثر کوم تو اسپیټل نه دی پکو مطلب چې تا کوم دوه اسپیټل نه راغلي باندې باندې جذبه ما وجه د کوم خدمات و شی ویلې چې اسلامي هي سو ګی راي مطلب لور هي یو غاده کنه چې بل لور دې غو کټي او د خلک خدمت هي.
شمالي وزیرستان شوا تحصیل دغه روختون کې کارکون کې زنانه ډاکټر نه مو چې و پخ چې دغلته سخت حالاتو کې څنګه اراده وکړه چې کار وکړي. نو دوی وویل
د عمر په دې وجه جوړ شو جذبه ځکه دی چې زیاته کلفي لګیږي. ما غواړم چې هغه جوړ ته ماویزه دي سره به کار کوم، عوامو خدمت به کوم. ډیلي 4-5 کیسه سیز راځي هغه کوم دی لوی شکر الحمدلله. هیڅ قسم مشکلات نه هر رسون کوم لیبرټي ریسټورنټ کې کیږي قسم موجود دی مریضان چی سونه پیشنټ ز ډیلی ګورم هغه په دی وجه خوشحالی چې کوم اس مونږ ته مشکلات نشته چې دلته زو مشکلات کو بنه ته زو مشکلات ار وخت کړ په دینه دا زه خري چې دلته زو پاتې شم ځان سه نو سټاپ مو ساتم بل لیډ ډاکټر ما ولم فیسلټی موجود شي چې اپریشن سہولت موجود شي او ډیلیو پیشنټ زیاتره مسلې ځکه چې ما هم نه بات کړی نه ټل ټل شي نه بنه ټل شي
دا شوه تحصیل او سیدون کې شانواز چې دغه روختون ته ناروغان راوړي مشال ریډیو ته وویل اوس یې د غلطا د صحت ډیرای مشکلات حل شوی
د کورس بنا سپاره روز جوړه سوال یې تاسو مونږ ته کاول د ځکه چې ټول تدری نه په دوله سوال په کیندل سو خط موټر نه څه شا سره پیسې نه یې بیا لري د سخت مصیبات یو تاسو ول کې بل تاسو ول څه بیا لري د تخلص ای آی خدای رحمت الله دا حال کړه که څه څه بیماری دې کړې نو څه بیماری دې بنا نه کړو ته سوال دلته ونه څه ډاکټر و سره یار څه بیماری علاج کوي
د یادونه دا چې شمالي وزیرستان کې فوزی عملیاتو لکابله قریبا لس لکه خلک بے کوره شوی خو تحصیل سپین وام شوا د تاخیل او رزمک ډویژن کې لا هم ډیری خلک ژوند کوي چې وخت په وخت د لارو د بندیز او د صحت په لړ کې ورپېخه مشکلاتو څخه سر ټکوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو
بالکل تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ نیولې ده اوس هم یو بل راپور د باجوړ جنسي په ماموندو برخلوزو سیمه کې شپک کله وړاندې تباکړه شوی کالج اوس لسره رغول شوی خو د کالج ودانې لا هم لزده کونکو خالی ده د زده کونکو په عنایت کلی کې په ټیکنیکل کالج کې خپل زده کړې کوي خو غوښتنه کوي چې حکومت دې دوی د خپل کالج ودانې ته پرېږدي د کالج پرنسپل بیا مشال لړیو ته وویل چې د زده کونکو غوښتنه به زر پوره کړی شي شاهنواز ترکزی راپور لري
شپک کال وړاندې د باجوړ ایجنسی په ماموند کې جوړ د برخو لوزو سرکاري ډیګري کالج الوزول شوی و چې وروستو بیا دغه کالج زده کوونکي د عنایت خلا ټیکنیکل کالج ته راوسته شول او دغه زده کوونکي وایي چې هغوی ته په ټیکنیکل کالج کې ډېرې ستونزې ورپېښې دي نصیر الله خان چې د ماموند اوسېدونکی دی او د څوارلسم جمعات زده کوونکی دی وای
دلته موږ پردي کور کې ناست یو پردي کور مطلب دا چې موږ پردي ها کالج کې ناست یو چې موږ هیڅ سیستم نشته پکې نشته بالکل ګارډر ته دی پوهې سر جمعتا زه په خپل غایفاس هغه ایریا نه راځم دغه بلا وړو موږ کوم ایریا دا هغه ته ویل شي بندارې غبرې مخه دا ټاپ بالکل ټاپ باندې وسی کې باندې خلک وسی کې سټانډ دي هغه د سن سره مخ شوی دی وژنه
سید انام الله سیدی د بالا چنګي وسیدون کې دی وای چې د هغوی د کالج زده کوونکي ډیر د لور پروتو سیمه ناراضي او که خپل کالج ورته پرانستل شي نو ممکن ده چې بیا دغه ستونزې هوارې شي
پارشلی تقسیم کلی دی او بیا د ټیکنیکل والو چې کندي هغه د منګا د برخلوزو وړو سره ریز نګ راځي هغه غټه مساله ده او په حالونو کې صحیح دی لیول سره نه راځي به کمرو باندې شپ کلی دی خو ډیر سخت مشکلات دي وړو ته خاص کار د بی سی کسانو ته
ملک شاه ولی خان مامون چې د برخلوزو وسیدون کړي او خپل د کورنۍ زده کوونکي هم په دې کالج کې سبق وای وای ویل
چې کور خالی نه یا ولا تاسو پته ده چې څوک لرا چې نو کلا ولا پوجي راشي کلا ولا خاصدار راشي کلا به کیسه خلک کې ډاکټر ډومبر کې کوي نو په دې پرنسپل ته کار دا چې خپل کالج راشي خلکو ته څنګه دا د کور ته د ګبري او د ګاډ کې خلک را رواني نه تي چې وزي د ټریفیک مسلې ډېرې دي
بیا مې د یاد کالج د پرنسپل ګل حیدر خان سره خبرې وکړې نو هغه ویل
جی او ان شاء الله تفصیل سره ده نو دی وخت کې زمونږه د انټر امتحان ختم شو او د ډیګری شروع کیږي کنه او نو دا د ډیګری امتحان به هم دلته وشي ان شاء الله بیا به ورغو
او یاد دی چې د کالج ودانی یو ور بیا روغه شوې ده چې دغه کالج د خار باجوړ نه پنور پریواتاړه آباد ده او د نږدې والو او لوی ماموند زده کوونکو پکې زده کړې کوي او د کالج د انتظامیه په وینا چې د زده کوونکو شمیر د 1200 نه زیات ده شانواز ترکزی مشال ریډیو محمد ایجنسی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
اوریدونکو تاسو مشال رادیو ته غوږ نیولې تاسو که همدا شیبه د مشال رادیو لګولې وینو یادګرنه درکو چې په دې خبرونه کې زموږ مهم رپورټونه دا و چې د پښتونخوا د انتخاباتو کمیسون وایي د بلدیاتي انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي خو 8000 د رایو ورکولو مرکزونه له عملیاتي پلوه حساس ګڼل شوي دي همدارنګه بل راپور مو چې د عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفنیار ولی خان وایي د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال به د میرمنو رایو ورکونې ته زیاته پاملرنه کیږي همدارنګه تاسو اوریدل چې نن په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په نوم د کانفرنس د دایریدو لپاره مقدماتي غونډه په اسلام آباد کې جوړه شو او دا غونډه پیل شوې ده. د افغانستان او پاکستان ترڅنګ د ګڼ شمېر نورو هیوادونو لوړپوړي چارواکي په دې کې ګډون کوي. د ایران د ځمکنیو ځواکونو مشر په دې خبره اندېښمن دی چې داعش ورنږدې شوی دی. دا او نور موضوعات تاسو که بیا هم اوریدل غواړئ، د مشال راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ. زموږ د ویب پاڼې ادرس دی www.mashalradio.com. دا خبرونه څنګه وه؟ د مشال لډیو نور خبرونه څنګه دي؟ که سویل لری سنیو کلری تماس نیول غواړی په 00 22 11 44 باندې مونږ سره اړیکه ټینګه کړئ. له همدې سره خپل کوربا نجیب عامر ته اجازه ورکړئ. له یوې دمې وروسته تاسو سندره اورئ د راشد خان په واسه.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرزو شو بستر گوبانیم تو را تیره شو ایسم نریدل بس داغا مڑی مراد
فرط راه کرد بدرنگ زکده چی داغا مینه لجون دا سرنسته ها
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم ده ختمی گی دا دا سولی آواز ده آدم تشدد آواز ده
زمان دا خوین دیو میندی نور نگواری چی نور دو بیگنا زمانو خواد تابوتون تاید کینی طول تا خپل پلاو غلی چی نور ور بند کی
ور وقت پا وقت زیادی گی ضرورت دا دی خبر دی چی داغا ور سنگ مر شی
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاري او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو اوري.
गापानी पागा पागारे रे मागारे निसा शेरुनो सौदागरे शराबे गजल पसोरे शेरुनो सौदागरे शराबे गजल पसोरे दे इल्हाम पर फेफ्रियोले गुलाबी फसल पसोरे शेरुनो सौदागर शराबी फसल पसोरे देरे ना घूमता नदी देरे ना रे देरे ना घूमता नदी देरे ना रे رم پیاد در پلاس کی زخمونو سو کی راوڑی رم پیاد در پلاس کی زخمونو سو کی راوڑی ستاد برندو برندو سرگو اکھا دی غزل پسو دے ساد بھنگو بھنگو سرگو اکھا دے غزل پسو دے شیرونو سودا گرا شرابی غزل پسو دے دیرے نا دن کانو دے دیرے نا دیرے نا رے دیرے نا دن کانو دے دیرے نا دیرے نا رے دینم پس بین وخت پزړی نر کس نکاله ما دینم پس بین وخت پزړی نر کس نکاله نرگسی غزل پسوره شنابی غزل پسوره نرگسی غزل پسوره شنابی غزل پسوره شیرونو سوداگر شرابی غزل پسوره شرابی غزل پسوره شریعت پاکی مسکی دی چه کاروانه پیار وایی